د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیره د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالې د مخه کوي
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه ده باور پلو کوی د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی زه څه وکړم زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم
د دغو کډرونو وتل هیواد ته د کومو زیانونو لامل کېدلی شي
کرونه کرونه کار پې شوی دی مصرف پې شوی دی چې کله راوځي په دې وانه چې د افغانستان نه یو لویه ضایه ده د افغانستان لپاره نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي په دې باور یم چې دوه نور کاله وروسته به یعنې تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی درنوردونکو د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالې ته مخه کړه او له هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي
خزما ورن خپل د اول ویم الا پنځم صف پوری دي پنځم صف لکان پوری چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلې نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي کور کرایه شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف په د ضرورتونه دي نو سلیونیم سل وسومره تا ته ګټه وکي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د صدقات زمينه نه مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوق او د انجینرۍ تب د دې څخه فارغ شوی ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه ده باور پلو کوی د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی زه څه وکړم زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم هغوی زما نه تقاضا لري زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم یو څه لاسته راوړم هیڅ نه اوسي حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي لکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برابرې چې خوځو خپل ځان پر خپل لاسته راوړنه کړې ده نو دای دوی پیبند کړي نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخت امر پې تطبیق کړ
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کډرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی ډېر شاته تللی دی په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو هغه څه اوس موجود نه دي په صورت دې کې چې درې کاله کېږي او د دوه کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي پوهنتونونه بند دي نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو که کډرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ نشه کولای د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکو د هیواد نه دوی لاړ شي جلا وطنې ته اړ شي. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي تور تام به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي دوی نه شاید د تجربه کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی. یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد منصور وایي ځوانان له دندو وویستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یي، ژوند څه نه یي، ژوند خپله پوهېږي څه دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی همغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کم تر کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره و هغه هم ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیسته ښکلا وایي چې که چیرې په افغانستان کې اوسنی وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړي، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بېشمېر ځوانان لاړه او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډېر تعلیم کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی و، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. نه خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو، دویم کال ته به وضع بهتره شي. او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب ونه بخلاص شي، ځوانان ته به د کار زمینه برابره شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپل وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې، کرونه کرونه کار پرې شوی دی، مصرف پرې شوی دی. هغه کله راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی ضایه ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باورې ما چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیمي یافته دي، حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي. یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه غی وطن کې څه وکړي. له بل لوري زور، ظلم، زیاتی دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېری فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي. کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناسته وي او دا د پاغي وطن کې اوسېږي. تر ټولو همدا ستونزې همدغه دي چې اوسنۍ حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده که هغه په مرکز کې اوسېږي که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونیول شي. فکر وکړئ، ما وویل په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هیڅ داسې یو ځوان تاسو ونه ګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې د پاتې وي.
په دغسې وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کدرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزره کوي وزي، دوی له کومو ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړ شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډیر نږدې پروت همسایه هیواد دی. حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي، اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کیږي. ځوانان دې ته مجبوریږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې، یا د نو پکتیا له لارې، خوست لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته، ځي ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې ماجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس ماجر په ډېره سخته منل کیږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول ماجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دي هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مانی، په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي، ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان؟ پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي، ولې دغه ځوانان مجبور دي؟ هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کله ورته زمینه برابره شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ سول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کدرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسېږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د همغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنې تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغو ټول به دا کیسه ته وکړي چې د همغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپله به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې که تیرې دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان ووتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي. که چیرته دغه وضعیت مخونه نیول شي، ځوانانو ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه اوریدل شي، فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شولو. دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ، په لاده سي شاک بمونی سي وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی دا څه غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکی اړخ نه لري، نو پويږي چې څه وکما. بخیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وک واسطه واکه، هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټوله کړې نه سمې به، ولی که په واسطه وک په هر څه راغلی وو، د اقل دولسم پوري درس ویلې وو، یا لسانس وو، یا مسترو، یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغه ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وایي اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنۍ ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کادرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزریق کوي، دغه مشکلات ورته بیان کړي. کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي، دوی ته به ورځې خوري به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات بے حد بے اندازے، او افغانستان خو که هر رقم دے په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطنی مشکلات ډیر کم دي. کنور نه بیا غشپې چې خپل کور تلار شي، د مور پلار سره کینی خوالبه کې، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسیږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنۍ ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مرګ دی، او مرګ ته لبای کویل دي. نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک بل ته راورسیږي. صحیح ده، ډېری ځوانان لاړو، اوس نورم دې ته وسیږي. هغوی وایي چاله یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې، دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده، او خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپله فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو چې فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه ښه کوي او بهر هیوادونو ته. خیر، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته، دی موږ نه وایو چې نشته، ډېر مشکلات دي. ولې دا هر څه تیریږي، او دغه شپه به هم سبا شي، په ټولو افغانانو به انشاءالله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدمه، کار ته نه پرېږدمه، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي و، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې آخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، مانې اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وې زه لاړم یو وزارت تا، نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناستم، په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول، وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپله فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي، یو څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، او د دوی په لاس کې څه نشته، او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیڅ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي، او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوي ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري، یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده، شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي. کنه د حقیقت ویل خو زه فکر کوم داسې سخته مشکله خبره نه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، هغوی وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې د نجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولې زه فکر کوم چې که چیرته ملت په داسې بمباس کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، دا خپله د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیت کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنې دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای پاک.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مومال او ملګری.
آزادی ملمه که پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځئ، نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به خامخا مخامخ شئ چې دواړه اوږدې ګارګوټۍ څڼې لري، یو مخکې او دوهم ورپسې وي، او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي، او د تره زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلي پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خو د اتن د پروګرامونو لپاره ډېر کله کوټې، لورلای او د جنوبي پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتڼ چیان دي او څو ډول اتڼونه په ډېر مهارت سره کوي. دوی له اتڼ سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي، او ورسره له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتڼ سره ډیر بلد نه دي، د دوی پر اتڼ نه ورګډیږي، ښایي ویریږي به چې د دوی اتڼ ورخراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې، زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه یم، او شهزاد خان د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. له خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لومړی خپل ځان را وپیژني.
السلام علیکم، نیکې هیلې او احترامات ټولو درنو ملګرو ته. زه اوسېدلی په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده. او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم، سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لب لور لایق هم ډېر کور نه دی، پنجاب کې هم بېخ ډېر دی. او عزیزان قریبان سمه دي، اکاګان سو لکه ماماګان ده چې د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکان را سره اوسي، یا اکا کور نه دی، یو زموږ کور ده.
خونځی ته تللی، یعنی درس سبق خونځی پوهنتون دی ویلی؟
مکتب صدا احمد بھائی مکتب خدا چھو سد کور اخراجات ہو بابا مسپنجر ہو کار شوق میں درلود سے او ایل ایم وائی یو لس جماعت او یو نوکری سرکاری نوکری سرکاری ملازمت میں سل کھڑے وائے کوشش میں ڈیر ہو درب دغا سے نو منظور ہے کور اخراجات ہو بابا مسپنجر ہو تعلیم پیسے اخراجات نہ سوئے برابر دے سرا بل سلور جماعت ماپ سرکاری اسکول کی بھی لے دا او سلور جماعت ماپ پرائیویٹ اسکول کی بھی لے دا اتہ جماعت اتم جماعت پیپر ورکڑو یہ بورڈ امتحان ورکو لاغن اورس تا سے کرونا والے گیا تھا بس زیادہ چھٹیاں نسوے لاغن اورس تا لکھو اخراجات سے سر کم سو کاروبار نہ سر مت ہم سو نو لاغن بعد بیا ماسکولی لکو بس نو خپل کار روزگار تے ملا سو اچول احول میں ریڈیو چلا والا لاغن ورست ملا تھن سر دا بس یو شو کے طور میں نہ پیدا سو بس زیادہ بس اتن پسز دا کو پس پیل میں کو استاد من در لو دو نن استاد تا اتن آسان از دکی جسے سڑائی پخپل یو سو ماسخ درو دلو ولری اتن آسانم دا او دنی وی سڑی دے پار مشکلم دا سیدا نو اتن زکی لا نو بیکشی وزی ولز دا سٹیپ بائی سٹیپ راجی
مننا شہزاد خان ل اتن سر دے ل کل رئیس مینا پیدا شو
احمد بھائی اتن خدا سی کسا و سی مرکشنی اوری خدا سی نوی سی لیج را غر سو بس کلم سکولی لکو بس نوبے میں اتن تا مخر واڑو بس اتن میں شروع کو دے شوق خاطر او دے پشتنو یو کلتر و سیو کلچر پشتنو دا دے 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 پارا سڑے راس خدمت و کو دے پشتنو دے پارا تو دے رہی لہم بس اتن شروع کو
او اتن دے خپل زکر کدے استاد ہم درلوت
او دا تان سیدا زما استاد نستا ما پخپل زده کړی دا د شوق فطور او اتان زده کړه اسانه هم دا او سخت هم دا دا به لکه دا تان دا چې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتی چې لاول ترې 100 پورې اگا یا 1000 پورې لیول لیول په نغه راځي بغیر لیول سے راشی آلت سر چپی سے ڈول پی وسی تپ پل سے اتن ڈیر سر گڈے جی نو دا اتن سے دا استاذی و کے ہم شدا او لیکن ما بے استاد ز کرے استاد نہ لرم او اتن استاد غواڑے بالکل غواڑے انجان سڑی دی پارا ڈیر مشکلات تے سے ز کرے دا اول وار دا سیدا دا سوکا سوکا سڑے پخپل دغز دکی تو مزغو ایسے ویڈیو تو گورے ہم زدہ کول ایسے کدہ غچ پروگرام تا جے ہم خلقو تو گورے اتن تو گورے ڈول تو گورے کدہ مو تو گورے دا سے ہم زدہ کول ایسے
شہزاد خان مالی دلی دی چے دیر کسان کلا کلا پا اتن کے لڈالے سرا نزی یعنی یو ڈول لنڈ یو وایما خ اتن نویز دا نو اتن پا زحمت زده کی گی او که یو طبیع استعداد دی چه پا زینو خلکو کشتا و پا زینو که نشتا
اتن سی دا احمد بای اتن مشکلم ندا او مشکلم دا اتنو که سو کسما اتنو نرازی احمد بای لکه زازی اتن رو توایی دو چرخ اتن رو توایی سلور چرخ اتن رو توایی اتا چرخ اتن رو توایی پینزه چرخ اتن رو توایی او یو چرخ اتن رو توایی پا دی که سو کسم اتنو ندی مج الحمدلله دا وقت هر کسم اتن سی سو کنان غواری دا مج زده دا زازی اتن سو ناصری اتن سو سلور چرخ اتن سو ملاخیلی اتن سو کرباغی اتن سو دغا سٹیپ بای سٹیپ اتنو جلکا ما سی ما مخ کدر تبیلیم پا دی که رقم رقم اتنوں راضی او بدی کے زیاد مشکل اتن سے دا ازازی دے سے دے نیو سڑی دے پارا دیر مشکلی نورز دا کیجی او زمر زما خود سر زما فیورٹ اتن سے دا زازی اتن دا دیر خوند رکھے پا ہر میدان پا ہر زائی سے مش پروگرام کاؤ نو دا غتن خام خواب کی کاؤ
مننه شهزاد خان سندری او موسیقی د هم زده دی کنه یوازې هم دی انده تند چې کوي
د موسیقی سندره د لپاره خو زما 2020 کې بس شوق را پورته سو سړی راسته د باجم وای لیر بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو په پنجاب کې په سلیمان خیلو کې اوسو سلیمان خیلو کې اکثر دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دې ته خوند ورکوي او ډېر دې ته شور لګیږي نه او دا چې دې بس دا ساده ډول باجا دا تنه دې ته ډېر خوند ورکوي او باجا مو بس دې دې فرض دا کاسه شوق مې هم درلود خوند راکولو دا سی باز اوقات سړی دا سی لیش ٹینشن ای پریشان ای بیا سړی کشین ورتا پنځه منټه سړی ورتا کشین ټیم ورکې سړی طبیعت پی سم سی نه سوچ لیش بدل سی سړی دا سی لیش باجه وای استادی بیا کوم باجه سی دا بیا استاز نز د کیز نه بیا استاز سړی استاز کیز سندره موسیقی دا استاز غواړي دا اس کله به استاد نز د کیزه نه به استاد سړی استاد کیزه اتن سدا اتن لا دونه د غند پروانه لري لیکن کوم سی پروگرام موسیقي س आवाजونو سو دغه شاګرد غواړي
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو له ازادۍ رادیو د ازادۍ میلما ځنګړې مرکه اوري زما میلما اتن چی شازاد خان دی شازاد خان ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خبريږي له تاسو سره یو بل ځوان چې دغه هم وګدې څنې دی کټمټ ستاسو په شان او ډیر په څیر کم سره ورته یاست په تنونو کې اکثرا در سره یو ځای وي دا ځوان څوک دی
خپل ځوان چې لمه سره ګډې په کوم اتن په کوم دغه کې یوټیوب کې څه زو ورکوم ویډیوګانې او فیسبوک باندې باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زور کوم لما سره چې کوم یو ځان کوي دا هغه زما د کار زوی دا هغه زو بیا په یو ځای تړو نه کو هر ځای ته زو نو لکه زاو د سې داسې په طبیعت سره پوي په اتان کې قدم سره پوي سه د کومل خاوړې بس ما له معاملې اشاره راکې بس ما سره خلاصې دې دو دې چرخ ته اوړي او دې چختر راوړي نو په دې شي زما سر خلاصې زو دې په طبیعت ډېر سره پوي په داتن کې په دا پروګرامو کې او کله چې داسې ناوله د سړی را مرګرای سي نو لای غسر مش ډېر مشکلات یې ولې هغه مش ناوله د یو مش او دې داسې قدم نه سره پو او دې سره سره بیا ما لای ټینشن نه
شازاد خان اکثر تنو نستاسو د سیخکاری چې د ودونو او خوخیو په محفلونو کې وي تاسو کوم دفتر لري مرکز لري به خلک مراجعه درته کوي او که خپل ورځي یعنی د تاسو څرقم د محفلونو ته ورځي او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي
احمد بھائی دادا سي سه موږ دفتر نه لرو په پنجاب کې اوسو وخت یې مدورې تر کړی ده د دې شي دفتر نه لرو فلحال هغه په خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت مدورې تر کړی ده او بل او پروګرامو ته چې موږ ځو احمد بھائی دا په ودو ته چې موږ ورځو دا پروګرامو کې نمبر رسخه واخی په یو بل پروګرام ته راغلی موږ پروګرامو کو بس بیا دې نمبر رسخه واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وو کې واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون را سره وو کې نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سره وو کو پروګرام ته ورسو اټینټیو کو پروګرام په شو خوند ورشایسته کو پروګرام شو شایسته تیر کو د مش په وسپرې او د مش سزدې اترنو نسو او صدا سندرې سوې دا ورته ډالوي کو
بیا د دې اتن په بدل کې پیسې هم اخلي او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتن کوي.
احمد بھائی دا خدا سے دا قربان دا مش سے خپلا اتن دے پارا ورزو چاہتا مش پیسے انگریزی جن آخستے یار دوستی کے ورزو کن سے دے دی پروگرام سندر گاڑی رہ سو گاڑی او لا ڈلو نہ سو گاڑی بیا مش پیسے اور تو وایو او بل دا دا سے مرگری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا مش پیسے نہ دی ویلے بچے ورسو ورورا اگر دے دی شواز زوانے دا کپڑی را کولی پیسی را کولی شای را کولو پیخ کے بیا مش سنور تا وایو خاطر دے دی سے یہ ہر سڑی خپل ماہند خپل سوچ دا لیکن سے کلا مش تا دی موسیقی وال لا سندرغاڑے لا ڈول باجے وال دا سی لمسا خواڑے بیا هغه له موږ څخه پیسې غواړي بیا یې موږ هغو ته ووایو چې وروره دونه پیسې لګېږي نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې هغه سر موږ سر نه ده اچولی نه م په خپله داسې ورته ویل چې دونه پیسې به راکوي لا به دونه راکوي هغه د دوی خپل ښه ځواني ده او کوم چې له موږ سره داسې پروګرام موسیقي والی او هغه پیسې بیا غواړي.
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري شهزاد خانه مننه چې له ازادۍ راډیو سره د زړه خواله کوي. واده مو کړی؟ کورنۍ ماشومان بچیان لري؟
زما واده درې کاله کېږي چې ما واده کړی ده. درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي، مشره بچی ده او کشر بچی ده. له دغې نه وروسته بس له واده نه وروسته ما ته دغسې د کاروبار احساس وسو د کور د بچیانو د دغون د پیسې طلب وشو نو بس ورور خواري مور سره کاږو د لاس خواري مور سره کاږو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ور سره کوو پروګرامونه هم کوو داسې نه چې خالي پروګرامو ته ناځو.
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل که در تنونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان ایالتونو کې که در ټول سره راټول کړئ نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی؟ البته دا پښتنه زه ځکه کوم چې افغان څېړونکي حبیب الله رفی یو وخت ویلی و چې اتڼونه ما په خپله ترې اورېدلی و چې اتڼونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقۍ په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتڼو کې ستا ډېر قسمه اتڼونه دي. اتڼونه خو بیخي زیات دي، یادېدلی نه دي، لیکن صرف دا پنجاب کې زموږ په دا سلیمان خیل قوم کې چې کوم اتڼونه ډېر ویل کېږي دغسې دي. دا خو ما ته اول فیل کو په دې کې اتا نہ قسم اتن سے ددا زما پرستر گوڑا دا مالی دلے دے او مجھے پخپل دغس قسم نہ اتن کو دغس خیر ډیر قسم نہ دل کا دغا صاحب سے لکھ لی وہ دغا بالکل حقیقت پر دغا نہ زیاد قسم اتنو نستا خو لیکن مجھ سے زیاد اتنو نہ چو زاو زما دا کازوئے مجھ اتا قسم نہ قسم اتنا چو دغا نہ زیاد نو نہ کلا اچھا ولے دے او نیا چو تکبن دغا لس قسمه اتن نه جوړی دي. یو قسم اول چر خورته وای بل ورته وای کرا باغه اتن، بل ورته وای دو چر خنا سری اتن، بل پس سلور چر خاتن ملا خیله مرته وای سلور چر خ مرته وای، بل پس را تیر س پنزا ار خاتن زازی اتن او دی کې ورور زازی تا کې خیله وای زازی مرته وای دی کې اتا چر خاتن سو آب دی که ایو ناصری اتن رازی آموی اور توائی در اتن سلیمان خیل کی رازی لوی اتن رو توائی دی دو کدوم اتن بدی که داسی یو لس کسما اتنو نسی دی یو لس اتا لس کسما اتنو دا خو مجلی دی دی او پا اتنو کسشتا زیاد کسما اتنو نستا خو لیکن آغاز مج مختن در آغلی کمسی مج خپلا اتن کوو او مج خپلا لیدلی دی نو داسې دی دا اتن نه قسم اتڼونه دي او زیات ستا بالکل ستا رقم رقم اتڼونه ستا بلوچی پنجابی سره کې هر قسم ځان ته خپل خپل اتڼ دی.
شهزاد خان په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتڼ او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري او حتی اتڼچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته ووایئ.
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري تعلیم یافته خلک یې ډېر قدر کوي. خروټې ځوانان چې دي ډېر قدرمند دي ورته ډېر قدر یې لري. داسې ټول قومونه قدر لري لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټوله قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې ځینې خلک راځي ورو ورځې هغه ډېر سپک سترګه په ډېر سپک نظر ورته ګوري بد ویل پسې کوي. لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ د قربان خو لیکن سلیمان خیل قوم چې سوره شاخونه دي او دا نور خروټې ناصر چې داسې قومونه دي په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي دغه سرسیا چیر چیر موږ پروګرامو ته راغلي وو دغه ډېر ښه درنه سترګه راته کتلې دي. الله دې دوی ته په ښه سترګه وګوري. بعضې خلکو چې ستا ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري خو موږ په هغه اړه باندې چا ته نه ګورو. موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا زموږ ورونه دي ټول او ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا ډېر قدر ورته لري دا موج کې دا الله دې دې قدرمن کې چې د موږ سپورټ کوي او د موږ په کامیابی خوشاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای دا د دوی بدولت د دوی په سپورټ د دوی په مینه او د دوی په دغه باندې ما ته هم پرابطه وشوه نو زه له دوی څخه ډېر خوشحاله یم. ډېر شکریا دوی ادا کوم. ډېره زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے څونه ملګري دي الله دې ټول خوشحاله او ژوندي لري ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کورو کلیو ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي. الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګه نه راته ګوري یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وری اوسو خپلوان مې دلی خو موږ ته دی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه درانه او بل غم شادی کې راشیری کې ورور شادی مو تر موږ مخکې دی تیاری. الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله یې دی تر موږ نه مخه تیار نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلق مو دی چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري د موسیقي لهاړې چې دا باجی والد ډلو والد دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود لکه خپل وینه خپل حزیز قریب داسې مو بولي.
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده چې دا اتڼ موږ مخکې مچولو خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نوه جوړه کړې فیسبوک پاڼې هم نوه جوړه کړې ټیک ټوک داسې موږ نو جوړ کړې شه په دې کې زموږ مشهوري لږ وه نه چا پېژندل نه چا لیدلی وه. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپڼ لا کوي حال احوال را سره کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه او ستا شاګردان فلحال نسته، خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده، لا زما دغه د لاندې دغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده کړه. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي، موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصرفیات زیاتې پروګرامونه یې بل د کور حساب لیولې بل په دا بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو، په دې وجه چې نه میاشتې ورې درې میاشتې دلی یو، په دې اړه باندې خلک راسي یار دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرام وکړي، دا شی را زده کړه، دا تن را زده کړه. خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو، موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ شي، بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو، دې ته هم دومره توجه نه ده ورکړې. خلق وای شاگردان فلحال نست.
مننه شهزاد خانه، ستاسو لپاره اتن یو هنر دی، یو مسلک دی، او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بای اتن سیدا اتن قربانا هنرم ده، او ما سی قربانا کړی ده، ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره، او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو. سړی داسې خدای مهربانه ده، د بل تر درېده، د بل تر وړو تر درېده، د خپل کاروبار هم ښه ده. نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده، د روز د ډوډۍ د بچیانو ډوډۍ دپاره. او اتن هنر هم ده، هنر په دې ده سزده یکی پکار درزی، یو سوک یار دوست یو عزیز کری تپواده تور سی او رشایسته یکی لادیو چا خواهشی سی دا شا تنین راولی او پروگرام شایسته سی. نو پا دی حالا بانده اتن ماز دا کرده دا سی دا هنرم دا، هنر که شک نست، هنر خوم دا، او دی بچانو دی دوده روزی دی پارا هم شده، کور علات اخرجات لسر جاتو اغم په دې حاله باندې ما څخه سکول مکتب پاتاسو او ما دا پروګرامونه سٹارټ کو.
کور مودان شهزاد خان ورستی پښتنم دا د چې ک شهزاد خان اتن چی نه وای نو څه به کول، دند به څه او کار به څه کو؟
احمد بای دا څه ده دا فکر بالکل ما کړی ده، اتن چې نه وای بیا خو زه په خپله بل هنرم لرم، بس په اغم لګیا یم، لږ مې داسې رسولی ده او لږ رانه پاته ده. اما هم کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده، ژیر جوړولو. نو بیا به مجبور و محنت مزدوري به هم کوله، او محنت مزدوري ته بیا مجبور اوس کوله باندې سوچ مې کړی دی سړي که اتڼونه نه وای نو به بیا محنت مزدوري کوله، دا به مې خپل یو داسې پرچون دکان برابر او اوس مې نهت ته الله دې توفیق راکړي د نیکو اول ما ته بیا ټولو مسلمانانو ته. په خپله مې دغه اراده ده چې خپل هنر زده کړم، لکه لا موسیقي، لا مکینکي، لا مثال بل داسې هنر زده کړم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې ل اتنچی شهزاد خان سره خبرې اوریدې. اله د چې دا مرکه مو خوښ شوی وي، تر بیا د خدای پامان.
جان نرشا ازمات جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق پایا بچیا سبق وایا بچیا په وخلو به د سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکم د علم زلن سوره چې زلي ګپ فق چې جوړ نشي دبل پتم مکی نہ حرکت تواز مریا سبق وایا بچیا 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 در سر نوی جن بے کار دے خخوی د جن سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جن سنگار دے دخل کو پا خدمت کی تگے کے گس پہ لنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا تیرے رخپل کلم پہ زور رنا کا روخان دا دنیا کا ایدار سو خیار شا اند وقت راشنا کا روخان دا دنیا کا زما پلے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا اے زما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
میں ڈکے لا گرگرو لما روپے پکی گی دجڑا شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑے رپی گی چل منسکوی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راجل گر گر اخلی ما شمان را سوارا ٹکرے پبایا او کھاوڑیا ٹکرے پبایا او کھاوڑیا خبریں کتابوں کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو پھر سودا اکڑما دوئی خبروں چبے سوادا بس تواری چدا ببادا کخ تواری چدا ببادا لکھ لرے دغر گر گرے داسے ہوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پری دی یوانا دوارا سپلے میں پری دی یوانا دوانا سپلے میں پریدی یوانا دوانا
آزادی رادیو